مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د پولیس په اړه د یو قانون او سره په بنو کې د ځایي کسانو ګیلې او په خبر ایجنسی کې د نشي موادو د زیاتوالي سربیره کورنیو او بهرنیو ورځپاڼو ته کتنې شوي. ورسره د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. خو تر اوسه لاندې وار ورکوو انیسا اجمل ته چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا سملې د پولیسو محکمه له سیاسي مداخلته د پاکي ساتلو په خپل پریکړو کې باختیار کولو لپاره د یو قانون منسوري ورکړې ده. په بلوچستان کې د بارانونو واورې لوجې درې تنه مړه شوي دي او کوسوو او سربیا د مذاکراتو په جاري ساتلو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پولیسو محکمې لپاره یو قانون منسوخ کړ چې له مخې به د پولیسو محکمه له سیاسي مداخلت پاکا او پخپلو پریکړو کې با اختیار وي. د خیبر پختونخوا حکومت وايي دا قانون چې تیر ماخام د صوبایي اسمبلی غونډې پر مهال منسوخ شو له مخې به وست د پولیسو محکمه د وفاقي حکومت تر یو لوړپوړي چارواکي لاندې کار کوي. د دې قانون منسوخ دوه وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال لیډیو ته وویل
پولیس اوس صحیح قانوني اداره جوړه شوه. درې کاله درې نیم کاله خو ما اختیار پخپله ما سره اختیار ما هغې ته ورکول. اوس قانوني اداره جوړه شوه. زه د پولیس نه امید ساتم چې دا پولیس به بهتر کاردګي کوي. دې حکومت د پاره هر قسم قربانیو کو د پولیس ذمہ داری ده چې خپله ذمہ داری ادا کړي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل د پولیسو محکمه تر یو وفاقي چارواکي لاندې راوستلو سره د خیبر پښتونخوا حکومت د اتلسم ترمیم وروسته صوبې ته ورکړل شوي اختیارات یو وار بیا وفاق ته ورکړل. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو واورو له وجې درې تنه وژل شوي او لس زخمیان دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د کوټې په خروټ آباد کې د بارانونو له وجې د یو کور راغورځېدو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور ماشومان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دغسې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو واورې له وجې د دریو کسانو د مړینې خبرونه دي. په کان مهترزه او زیار سیمو کې ځینو کسانو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې مرستو ته اړتیا لري. بلخوا پرون د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې اغیزمنو ته یې مرستې رسول پیل کړي دي. د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو د بکاخیلو مشرانو پر پولیسو او پولیټیکل چارواکو تور پورې کړی چې د لیوي سواک سرتیرو په برتیانو کې یې بډې رشوتونه اغستې دي. پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې د سیمې ځینو مشرانو له حکومته وغوښتل چې د دغو برتیانو پلټنې دې وشي. په دغه موقع د جرګې یو مشر مشال لیډیو ته وویل
میژه اتمانزایو احمدزای دا دوه کومینه غړ غړ ته افر بنو میژه په میرټ باندې دغه وړکی تراپه والی منډه والی درې سوه کسان په میرټ وتړي وي. پاکې د میژه اتمانزای درې کسان کړي دي. ونې مې لکه روپیه په سار پر رشوت باندې 39 کسان کړي دي. میژه حکومت نه دا اپیل دی چې دغه برتي ده منسوخه شي.
بلخوا د بنو مرستیال کمشنر عادل اقبال پرون مشال لیډیو ته وویل چې دا برتیانې پاکستان ټیسټینګ سرویس ادارې کړي دي او دوی د بډو رشوتونو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان پوسټ ویلي د 2.5 کیلومتره فاصله پورې د سمکې نه پر سمکې د توغندي وشتلو کامیابه تجربه کړې ده. د پاکستان پوسټ اماریکو څنګه آی اس پی آر نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بابل په نامه د میسایل د اټمي مواد وړلو ترڅنګ د هدف وشتلو صلاحیت لري. په پاکستان کې د داسې قسمه توغندي پرونی اسموینه په روانه میاشت کې دویمه تجربه ده. د افغانستان په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 33 وسلوال وچل شوی دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نیټو په هوایي حمله کې چې پرون د امنیتي ادارو د معلوماتو پر اساس وشوه د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د القاعده د غړو په ګډون 500 کورني او بهرني وسلوال وچل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي میډیا ته ریپورتونه تر مخه د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ لنن څخه د مهاجرت ضد اقدامات عملی کولو لپاره هدایات ورکړي. د رایټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو تر مخه په دې ګامونو کې د شام، عراق، ایران او د ځینو نور اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت، عارضي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول شامل دي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لومړی حکم به نن امنیتي ادارې او ځینو نورو ته د دورې پر مهال لاسلیک شي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ناوخته په ټویټر د دې پخلی کړی و چې د جنوري پر 15مه کامی امنیتي ادارې ته د دورې پر مهال به یو لوی اعلان وکړي. د کوسوو او سربیا مشران بیگانه وخته په بروسلز کې د یوې غونډې پر مهال پر دې سلا شوي دي چې په اړیکو کې د پیدا شوي سګنی تاوتریخوالي وروسته به د تعلقاتو ښه کولو لپاره نور هم د لوړې کچې مذاکرات وکړي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچچ بیگانه وخته تر غونډې وروسته ختمېدو وروسته ویلي، په راتلونکو ورځو کې د لوړ پوړو چارواکو په خبرو جاري ساتلو سلا شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو او په خپلو حدونو کې دننه د پاتې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د تېرې شپې مذاکراتو وړاندې د کوسوو ولسمشر هاشم تاچی پر بلغاریا تور پورې کړ چې د کوسوو غیر مستحکمه کولو او د هغې سیمې کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي، چې په 2008 کال کې د ساده اعلانولو وړاندې د سربیا برخه وه. او اخیری خبر دا چې د فرانس حکومت له هغو زرګونو غیر قانوني کډوالو چې تیر کال د هیواد په شمال کې د کلی یا جنګل په نوم له یوه کیمپ په زور شړل شوي وو، یوازې 60 تنو ته د مهاجرت حیثیت ورکړی دی. د فرانس د شمالي سیمو د څارنې د حکومتي ادارې خبر پاڼه وایي، پرون په یوې ځانګړې غونډه کې 60 تنو ته د مهاجرت اسناد ورکړل شو. د دې کډوالو شناخت نه دی څرګند شوی، خو په دې کیمپ کې زیاتره د افغانستان او سودان کډوال اوسېدل. په فرانس کې د مهاجرت اسنادو ترلاسه کولو عمل لږ تر لږه یو کال وخت اخلي، خو دې 60 تنو ته تر 3 میاشتو په کم وخت کې د کډوالۍ حیثیت ورکړل شوی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ لس پیسې خرڅېږي. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ 50 پیسې، یو پاؤنڈ په 130 روپۍ 50 پیسې او په 140 روپۍ، یو درهم په 110 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپۍ 75 پیسې خرڅېږي، یو ریال په 80 روپۍ 75 پیسې او په 80 روپۍ 85 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 25 پیسې او په 1 روپۍ 35 پیسې، په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نه خرڅېږي. د موسمیاتو محکمې له وینا تر مخه 13 غنټو کې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله روانه ده. 13 غنټو کې په پیښور کې 2 ملي میټر، په بنو کې 4 ملي میټر او په کوټه کې 19 ملي میټر بارانونه ریکارډ شوي دي. راتلون کے 40 گھنٹوں کے بعد پیخبر بنو او کوٹ کے باران امکان دے. راتلوں کے 40 گھنٹوں کے بعد پیخبر کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم 19 وی، بنو کے زیادہ زیادہ 45 اور کم نہ کم 9، پکوٹے کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم منفی 1 وی.
زما شغله مشال رادیو څخه اوري خبرونه د موسم حال او د کرنسی یوبې مو اوري دي. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی له سیاسي مداخلت د پولیس محکمې د با اختیار کولو لپاره یو نوی قانون منزور کړی دی. د صوبې وزیر اعلی وايي دا قانون به د پولیس پر کار مثبت اغیز وکړي.
زدی پولیس نه امید ساتم چې دا پولیس به بهتر کارکړدګي کوي. د پولیس ذمہ داری دا چې خپل ذمہ داری ادا کړي.
دا پاکستان حکومت د کرمی پر انصار الحسین ډلې بندیز لګولې دي. پر دې ډلې تور دي چې په شام کې د جګړې لپاره ځایي ځوانان ګماري او بیا یې لیږي. خو یو ځایي مدني فعال بیا وایي
کورم کے بخیر خیگر یو تنظیم دے تکیے ایمبولنس سروس ورکول سوشل ورک کے ایکٹیویٹی کو.
د کوټ په شمول د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د واوري او باران اورېدو لړۍ روانه ده چې یو شمیر سیمو کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي په جمرود کې د هیروینو، چرسو او د آیس په نامه د نوي نشې کاروبار ډیر زیات شوی دی. دوی له حکومت د دې د مخنیوي غوښتنه کوي.
آیس نن سبا یو داسې شی روبوت دی چې دا د موږ د بچو د نوي نسل د تباهۍ سبب جوړیږي. د یونیورسټي نم جنکې او الکان راسي.
پروان خبرونه کې مو پر افغانستان سربیره د سیمې پاړه هم یو شمیر موضوعات تر تراخیز دي. لمشال رادیو سره وسی ازمو شغله مشال رادیو خبري 4 ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوه دواړو هم مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو د راپور پر لور. د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی له سیاسي مداخلته د پولیس محکمه د پاکولو او پخپلو فیصلو کې د با اختیار کول لپاره د پولیس اکټ په نامه یو نوی قانون منظور کړی دی. کڅم حکومت وایي چې په دې کار سره به پولیس خپل ځمواري په شته وغادا کړی سي. حکومت مخالفه ګوندونو پر دې بنیاد د قانون مخالفت کړی چې په دې کار سره یو سیاسي حکومت خپل ځمواري د مرکزی حکومت یو لوړپړی چارواکي ته وسپارلی. په دې نور حال پېښور د مشال اډیو خبريال خالد خان راکړي.
دا نه په مهام خیبر پښتونخوا اسمبلی دا پولیس اکټ په اکثریتي رای منظور کړو. دا کوم تر مخه دا واکمن ګوندونو په وینا دا پولیس محکمه کې به هیڅ قسم سیاسي مداخلت نه کیږي او دا صوبې د پولیسو مشر به د خپل محکمې د هر اقدام لپاره ذمہ وار وي. خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا پولیس محکمه چې د صوبایي حکومت په ذمہ واره کې راتلله د دې قانون لاندې به د وفاقي حکومت یو لوړ پوړی افسر لاندې کار کوي. دا قانون چې تر اوسه پورې د یو آرډیننس لاندې په عمل کېدو د صوبایي اسمبلی سلیکټ کمیټه چرته چې د صوبې وزیر اعلی په مشرۍ کې ځینې بدلونونه راوړل شو. د اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل اختیار د پولیس محکمې ته په دې بنیاد ورکړو چې پولیس د جرمونو خاتمه او امنیت ساتلو کې با اختیار وي.
پولیس اوس صحیح قانوني دارا جوړ سره درې کال درې نیم کال خو ما اختیار پخپله ما سره اختیار ما غي ته ورکول. اوس قانوني دارا جوړ سره زه د پولیس نه امید ساتم چې دا پولیس به بهتر کاردګي کوي. دی حکومت ایدی پارا هر هر قسم قربانیو کو دی پولیس ذمہ داری دا چې خپل ذمہ داری ادا
خو بیا صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یو سیاسي حکومت خپل ذمہ واری یو سرکاري افسر ته اوس پارله او کوم اختیارات چې د اتلسم بدلون رستو صوبو ته ورکړل شي د تحریک انصاف حکومت هغه اختیارات بیا مرکزی حکومت ته ورکړل.
په کار داو چې اختیار مزید به صوبې ته راتلو دی به سر سټرکچر جوړو دی پکار داو چې دلته به دی پرموشن او هر څه دی کول دا طرف ته کیسه تل پکارو. الټه خبره دی طرف ته لاړه چې شای مرکز ته لاړو. اوس آی جی چې کوم دا تاسو ته معلومه ده ماته معلومه ده چې اسټابلیشمنت فیډرل ګورنمنت سره تعلق لري هغه نمائنده ده چې کله اختیار هغه ته لاړو نو ملازمت په حواله سره د مرکز نمائنده ده نو دا اختیار مرکز سره شو چې مرکز څه غواړي هغه وکولی شي.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې په دغه قانون کې دوی د مخالف ګوندونو ری اخیستې دي او دغه بل یې د اسمبلی نه نیخ په نیغه نه بلکې د منتخب کمیټې د مشورو او ترامیمو نه پس منظور کړو.
148 ترامیمو په 148 ترامیم په یو ترامیمو خو دور نه کړی. ما درې ورځې میټینګ کړی 15 غنټه ورسره ناستې ما یو یو باغی کې خپل ترامیم چې کوم ځای کې ضرورت هغه مو ترامیم دی اپوزیشن په مرزی باندې ډېر زیات ترامیم وکړل.
دا پولیس اکٹ په مخالفت کې د عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک د مسلم لیگ نواز اورنگزیب نلوټا او د پاکستان پیپلز پارټي فخر اعظم وزیر هم خپل تحفظات وړاندې کړل. دا کوم رستو د اسمبلی سپیکر دوی ته یقین ورکړو چې دا قانون منظورې دو رستو دوی کولی شي چې په دې کې خطرامیم راوړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غله مشال ریډیو خبري. د پاکستان د کورنی چارو وزارت له کورمی قبایلی سیمې سره د تړاو لرونکي ویډلې انصار الحسین نوم تر بندیز لاندې ډلو په لیست کې شامل کړی دی. دا چې یاد ډله څه ډول فعالیتونه لري اول په دغه لیست کې شامل لکړسوه. مجید بابر په دې راپور کې د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د تیر کال د دسمبر په 13مه نیټه د قلادم ډلو په فهرست کې د کورمې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو ډله انصار الحسین شامل کړی ده. دا چې یاد ډله داسې څه فعالیتونه کوي چې یاد وزارت پرې بندیز ولګولو. د دې پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو د وزارت ترهګرۍ ضد د ادارې نیکټا د قلادم ډلو د څانګې مشر ګوهر خان خټک وایي
انټلیجنس ایجنسیو نه فیډبیک اخلي، سپیشل برانچ نه دینه تپوس کوي چې بای د خلکو په باره کې اخبار کے دارا جی اور میڈیا کے دارا جی دا دی کلیم کو دا کلیم کو رما چکم سورس سے کنا ویکی پیڈیا نا دے انٹرنیٹ گوگل کی چور واچ ہے انٹرنیٹ گوگل کے نو بالکل 100% متاثر دے گئی دا ایشن اندر شی نہ بدرشی انصار الحسین والا نور ایجنسی کی جی دے دے وی کو فیل ٹیکٹیکل جی اگے پر فیل کے گر دی او کارو نہ مارو نہ کئی انفارمیشن نہ ہوری کرا زمون دس اس سیٹ اپ لا نہ دے اسٹیبلش ہوئے نیکٹا خلا کی گنا ایکسپینڈ کی گی نو مون کو صرف دا کوآرڈینیشن والا کار کو گنا جسٹ کوآرڈینیشن کم مون انٹیریئر اسسٹ کو دا دا پبارے کی دی سکڑی سے ندی کڑی او ولے دی پرسکرائب کو او دا دی مچر سو دے دا ہیس قسم انفارمیشن لگا زمون سرا بالکل نشد
خوب کرم قبیلی سیم کی دا انصار الحسین دلی ویان آغا زاہد وائی چی دا دوی ڈلا دا 2012 کال نے یوازی دا خیر خیگڑی فعالیتون کوی او تر دا محال حکومت دوی تا پر رسمی ڈول دا بندیز پاڑا هیڅ ندی ویلی. دې زیاتوی چې تر دا مهال موږ ته د دفترونو تړلو یا د فعالیتونو بندولو په اړه هیڅ ندی ویل شوی او نه زموږ کارکوونکي نیول شوي دي. موږ په سیمه کې د امبولانس سرویس ورکوو او د تعلیم او آگاهۍ په حواله هلې ځلې کوو. موږ هم د بندیز په اړه د میډیا او ټولنیزو پاڼو په ذریعه دا خبر ترلاسه کړی دی. بلخوا په پاړه چینار کې د مدني ټولنې یو فعال شبیر ساجدي مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې بندیز غندنه کړې ده او زیاتوي
انصار حسین باندې پابندی لگاونے مقصد تھا دے وزارت داخلہ سے دوی بیلنس کی دے کے ساتھ الٹکے دے کم سپاہ صاحب دے کم لشکری جنگ می دے یا کم دسے نور دہشت گرد تنظیموں دی اگر باندې د دې کومه پابندی باندې غواړل نو په خیال دا و چې سفر کې سره دا خبره بیلنس
خود کور می قبایلی سیمه یو مخور شخصیت د نوم نصر غندول په شرط مشال دی او ته ویل دي چې د انصار الحسین ډلې یو مشر چې دا محل په ایران کې میشت دی په شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره د جګړې په مخه د کور می قبایلی سیمه ځوانان برتی کوي او شام ته یستوي. د دې په خبره د دې ثبوت دادی چې د یو شمیر هغو ځوانانو مړي کور می تراغلي دي چې شام کې وجره شوی وو. خود انصار الحسین ڈلے ویان آغا زاہد بیا دغه ټول تورونه ردوی.
مجید بابر وو چې په کورم کې د انصار الحسین ڈلی په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو ته د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو مشران وایي ځای انتظامیه د لیوی ځواک په ګمارونو کې ناانصافي کړې او د پیسو په بدل کې خلک لګولي او حقدار کسان یې بې برخې پاتې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د ګمارنې د پروسې په لټون دي وسي او نوې برتۍ دي وځنډول سي. خو د انتظامیه مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې ټولې ګمارنې د اهلیت پر بنیاد سوي دي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اف آر بنو نیم قبایلی سیمې بکاخیل مشرانو د بنو ډیپټي کمشنر او اف آر بنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ باندې د لیویس فورس برتیانو کې بڑے او رشوت اخیستو تورونه لګولي. د جرګې د لارې دوی غوښتنه وکړه چې متعلقه ادارې دې د دغه برتیانو نوټس واخلي. د جرګې مشران ملک عید نواز او ملک باسالی وایي
میشه ات منزایو احمدزای د دوا کو مینای غړ غړ ته افر بنو میشه څومره ترکیه دي سکی مینا دي هغه پانی مای باندې کیږي او د سیمرا برته دي پانی مای باندې کیږي میشه په میرټ باندې دا ویل کی ترا په والی منډې والی د درې سو کسن په میرټ وته دی وی پاکه دې میشه ات منزای درې کسن کړي دي ونی ملي کړه لا کې په پسار پر شواد باندې 39 کسن کړي دي میشه حکومت دا پیل لا چې دا برته منسوخ شي او نه یو برته په صحیح طریقه وشي او میشه خپل حق نه لاوشي.
ات منزای قوم و ده امازای قوم چه کی مادو دا اکثر میرٹ کا بھی ہاں پا احمدزای کے گوشائی پا اتمنزای کے گوشائی بھی دا دوا نمگی کو مینا ڈی سرا پدا کے تقریباً پا 45 کا سون کے یہ درے کا سون خالی اتمنزای کڑی دی وہ کڑی اداس تھی چه پدوا نیم لکاری پے فی کس چه کی مادو دے ایوس جواد ساڑی پا نو پلوز بنے پیسے ہوئے تا ملاو شویے دی
کلامو چه پدی اڑا دبنو ڈیپٹی کمیشنر میا دل اقبال سرا تماس ونی وو نو دویو ویل چه فاربنو ٹولیو فار دے او دغه برتای د میرټ په بنیاد پاکستان ټیسټینګ سرویس کړي.
اپوینټمنټس کې نکټ سیستم نشته دی. اف ار جی دی کنه اٹ از ون تحصیل. ډیولپمنټ کې نکټ سیستم شته دی. خاصدارو کې شته دی. په لیویز کې، په ټیچرز کې، په ډاکټرز کې، په یو اپوینټمنټ کې نور نکټ سیستم نشته دی. دا میرټ موږ په کوالیفیکیشنز او په دغه باندې کسانو لو او دغه خبره دا ده دا خو پاکستان ټیسټینګ سرویس وی ان ٹی ایس په شانتی یو اداره ده. مهتا بابا سی صاحب د دې اپروول ورکړو چې اوس نه بدل لیویز او د ټول اپوینټمنټ په تھرو پی ٹی ایس کیږي. هغه پی ٹی ایس والا راغلی دی، هغه ټیسټونه اغیشتی دی، هغه ارس کړی دی، نو که چا رشوت اغیشتو نه بیا هغه اغیش.
چارواکی دا هم وای چې د غلطا ټول ترکیاتی کارونه او برتای د میرډ په بنیاد کوي او څوک هم چې حقدار وي ورته به حق رسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس زو د خیبر پر لور. د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې په جمرود کې د هیروینو، چرسو او د آیس په نامه د نوي نشې کاروبار ډیر زیات شوی دی. دوی وایي نه یوازې د دوی ځوانان په دې نشو رشت شوی، بلکې د پېښور د تعلیمي ادارو ځوانان هم د آیس نشې لپاره جمرود ته ورځي. د سیمه خلک غوښتنه کوي چې د خیبر انتظامی چارواکي د نشې توکو مرکزونه وران کړي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دي د عدالت منګولو ته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل له خیبره د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنس خلک وایي چې په جمرود کې د هیروینو، چرسو او یوې نوې نشې آیس مرکزونه زیات شوي دي او په لسګونه ځوانان یې په نشه اخته شوي دي او د پېښور تعلیمي ادارو زده کوونکي هم ورپسې جمرود ته راځي او دغه د آیس نشه ورته ډېر په اسانه میلاویږي. دوی وایي دغه مرکزونه دې وران کړی شي او په دې نشه یي توکو دې بندیز ولګول شي. د خیبر جنس د جمرود ملک خالد اکبر پر د مشال ریډیو ته وای چې آیس یو خطرناک نشه ده او د دې په خرڅولو کې کمای نه راځي، بلکې کاروباري ورس په ورس زیاتیږي.
آیس نن سبا یو داسې شی راوته ده چې دغه خلک ډیرو خلکو ته یې پته شته نه، خو دا یو ډیر خطرناک ډیر زیات دی، ځکه چې دا د موږ د بچو د نوي نسل د تباهۍ سبب جوړیږي. خو چې دله د یونیورسټي نه هم تقریبا چې نر ښځې او د جینکۍ او هلکان راځي چې کوم سټوډنټان دي، هغه د دې او استعمالیه.
او د جمرود یو بل تن محمد عمر پر دی وای
انتظامیه چې مطلب شو سنجیده وی، نو بیا یو کارم چې د غیر قانوني دلته نشي کېدای. خو د بد قسمت نه د مونږ دغه خلق چې وی دغه هر وخت د وسري سنه سلاس وی.
په جمرود کې د نشي توکو د مرکزونو او کاروبار په حق له مشکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ زو رحمان مروت سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
نه زیاته کی ډیفینیټلی بده هم چې کوم خلق دا خرچولو کوشش کوي، طریقې واردات او بدلوي، مخکې دکانونه او دکانونه مونږه ختم کړو، اوس دای په موبایل سیستم باندې کا خرچوي، چیرته په جیب کې اغاخ کوي، ګرځوي، اغه هم خسادار نسی رانیسی، کسان اخکو نسو چې څوک د دې کې ملوث وي، اغه باقاعده سزا کوو، جلتی لګو، فین کوو. جمرود کې داسې اوپنلی خو ساغه نشته د دې ځکه چې د وزیر ډنډه واغه کې مونږه فریکوئنټلی د خلاف اپریشن کوو او ماته ته هم ویل چې دې کې مخکې هم مونږه چې کوم پروګرس ته تقریبا 370 ګرام آیس مونږه نیولې دي. نارکو خلاف چې کوم مونږه سټرګل دا په دې باندې هیڅ صورت کمپرومایز نشو کول.
د خیبر جنس خلک غوښتنه کوي چې په جمرود د خو شاسیمو کې دي د هر ډول نشئی مرکزونو پر ضد عملیات وکړي شي او چې کوم ځوانان پرې اخته شوي دي د هغوی د علاج لپاره دی یو ځانګړی مرکز جوړ کړي شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري. اوس زو د کوټ پر لور. د کوټ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د باران او واوري اورېدو لړۍ روانه ده چې په ځینو سیمو کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په کوټ کې د مشال رادیو خبريال ایوب ترین څو شېبې وړاندې موږ ته په دې اړه داسې حال راکړي.
د باران د لړۍ د اتوار د ورځې راهیسې شروع شوې ده او نن هم باران روان دي. د دې ترڅنګ پر غرو باندې چې دا واوره ورېدلې ده او هلته د کوژک ټاپ چې دی چمن ته چې کومه لاره ځي هغه د واورې له امله بند شوی و، خو وروسته چارواکو هغه خلاص کړی دی. دغه ډول په کان متر ځای کې واوره زیاته شوې ده او په زیارت کې واوره زیاته شوې ده چې هلته خلک د مشکلاتو سره مخ کړی دی. دې تر څنګ تیر ورځ د کوټ په خروټ آباد کې یو خونه نړېدلې وه چې له امله یوه میرمن وژل شوې وه او د هغه سره څلور ماشومان چې هغه ټپیان شوي وو. دغه ډول د شپې په بېلابېلو برخو کې د بارانو له امله چې دی مالی زیان اوښتی دی و کورو ته دیوالونه نړېدلي دي، خو تر دمګړې پورې د مړو شمېره چې ده هغه یوازې درې ده او ټپیان چې دي هغه د لس زیات شوي دي. بل پلو ته حکومت اعلان کړی دی چې دوی به د اغېزمنو کورنیو سره مرستې کوي او دوی خپلې مرستې پیل کړي دي. چیرې چې لارې بندې وي یا خوراکي شیان کم، هلته دوی خوراکي شیان رسولي دي.
ښه، صحیح. د حکومتي مرستو په اړه که بل پوښتنه درڅخه وکړم، د قدرتي آفتونو د انتظام اداره یا پی ډی ایم ای ویلي وه چې دوی به د لارو خلاصولو یا مرستو لپاره هلې ځلې کوي، تر اوسه پورې دوی څه کارونه کړي دي په کوټه ښار کې یا په نورو سیمو کې؟
د پی ډی ایم ای مشر چې دی اسلام ترین، هغه پرون د خبریالانو سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دوی په کومې اغېزمنې سیمې دي هلته دوی تموګان رسولي دي، د خوراکي مواد رسولي دي، خلکو ته ګرمي کپڑے رسولي دي او کمبلې رسولي دي، او دوی دا کار به دوام ساتي. او دوی دا هم ویلي دي چې د صوبې و دوه دیرش ولسوالۍ چې دي په واداغو و ډی سي یا ډپټي کمشنرانو ته امر کړی دي چې په کومه سیمه کې د باران یا واورو له امله چې کوم زیان واوړي نو په کار دي چې هغه سمدلاسه و پی ډی ایم ای ته خپل رپورټ ورکړي او پی ڈی ایم ای به په هغه باندې عمل وکړي. د پی ڈی ایم ای مشر دا هم زیاته کړه چې د صوبې په اوو ولسوالیو کې چې لاله مخ پی ڈی ایم ای خپل انتظامات کړي دي، کم چې د پوینا چې د باران یا د واورو له امله به زیات اغېزمن وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د ممند پر لور د قبایلی سیمې ممند ایجنسی ولسی سندرغاړي اعتبار خان وایي چې تر دې دمه به له 3000 زیات ټپې، چاربیتې، غزلې او سندرې ویلې وي. 50 کلن اعتبار خان د ټرک ډرایور هم دی. وایي چې د سندرو لاله یې کله هم پیسې نه دي ترلاسه کړي او هر کله محفلونه د ملګرو د خوشحالي او د خپل شوق لپاره جوړ کړی دی. اعتبار خان د محل پر کور دی ځکه چې د شوګر یا شکرې ناروغي لوجي نه خو محفلونه کولای شي او نه هم مزدوري. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزي د اعتبار خان په اړه راپور جوړ کړی چې د هغه پسند را پیلېږي.
بابی خیلو غلنی محمد جنسی وسیدون که او خو غگ لرون که ولسی سندرغاړ ادبار خان وای چې هغه ډیر ماشوموالی رهسه سندرې وای شروع کړیو او د پیښور په جګی د سیمې یو سندرغاړي سید میرنا ډیر متاثر وو.
کیسټ میسټ په موري دلیو سغینا غینا شوق شو زغه شو دا چې مې پرونه کاون پرما سر میر استاد ډیر ورو خدای دی بخ دا د کیسټ نزه دغه شو سید میرنا دی هغه کینه دغه کی غزه چی تی ته بل بده حساب خوایو او یو کیسټ ډکړی شو دا سرمور استاد زیات هغه کیسټ یو مغه غورین واغ نس ما نشه خدای شو غز مې په لور دغه سیمه له سوز ماډی را لګید بل تر هغه لږ مرغان ښکار لا براتو سمر دی خدای دی.
اعتبار خان چې عمر تر 500 سر رسیدلې دی وای چې لږ زیات درې زره پورې سندري، چار بی تقیسی، غزل او ټپې به ویلې وي.
تعلیم منشته او زما شرط سبه خلګ باندې به خلګ یې دلته لوب او مثال خبره مصره به زما مصره لوب سړی دغه غزلم دغه شعر دی روبي کنه خورکه ما د شي دغه چی چرت شو ما به دغه په خلګ باندې خرج په عوام باندې به خلګ یې ډیر زیات اپ کنه شوق نه بوي چې شوق دې شي چې دې کې دادس نه
ما بل تون سوا خطا دې خپل جانا د بیننګي لاج راځي نه.
ادوار خان په بابی خیلو کې د هلکی غنداو په لار کې په یو شال غر کې کور لري چې حجره کې ورسره هر وخت مینوال هم موجود وي. ادوار خان د غټ ګاډي چې ورته هینو ټرک ویل شي ډرایور هم دی.
کراچی پورې ترې به تابات او منسی د غزینو پورې پروګرامونه کړی ته ارشد او دا مرسم کې یو پرابا په وګړي نو استادان د ستار او ستار شو کړه په پد نو سکړي.
ادوار خان د تیر اتو میاشتو راهسي لکور نه دی وتلې ځکه چې د شوګر نومې ناروغي لوجي په کور دی نه مزدوري کولې شي او نه ته د ملګرو محفل لتلې شي.
زه شوګر تکلیف دی ته بس د وی یو دغه فرما مته غیر پر ستنی و انسولین ستنی دی ګولې نو بچی خو یو سعودي کې دی خاطر نه می او د تم یو د بچی دغه کلینډری کې دی ګاډ سره ترون زمانم را څخه جوړ نه راسم دغه کې ټول امداد کې چې بیمار مر ټول پیسې را لې دی دغه ولې ګوډیا قرض او یاسي ور کول خلک
د خوګ غږی ادوار خان خوښ دی چې هغه په صحت روغ شي او ملګری یو وار بیا محفلونو ته راو غواړي.
شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد جنس. د ممندو د ولسی سندرغاړي اعتبار خان په اړه موږ د خبريال شاهنواز ترغزي راپور اوریدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرون لري. د غرمې دولسمې بجې سوي انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
دا خبر پختونخوا اسمبلی د پولیسو محکمې لپاره یو قانون منصور کړی چې له مخې به د پولیسو محکمه له سیاسي مداخله ته پاکه او په خپلو پریکړو کې به اختیار وي. د خبر پختونخوا حکومت وایي دا قانون چې تیر ماښام د صوبایي اسمبلی غونډې پر مهال منصور شو، له مخې به اوس د پولیسو محکمه د وفاقي حکومت تر یو لوړ پوړي چارواکي لاندې کار کوي. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو واورې لوچې یوه ښځه وژل شوې ده. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د کوټې په خروټ آباد کې د بارانونو لوچې د یو کور غورځېدو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور ماشومان زخمیان شوي دي. له دې وړاندې په بلوچستان کې د بارانونو واورې لوچې د دریو کسانو د مړینې خبرونه دي. د نیمې قبایلي سیمې افار بنو د بکاخیلو مشرانو پر پولیسو او پولیټیکل چارواکو تور پورې کړی چې د لیوي سواک سرتیرو په برتیانو کې بډې رشوتونه اخیستي دي. پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې د سیمې ځینو مشرانو حکومت غوښتل چې د دغو برتیانو پلټنې دي وکړي. د افغانستان په زابل کې د نړیوالو سواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون درې دېرش وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي میډیا د ریپورټونو تر مخه د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ به لنن څخه د مهاجرت ضد جدي اقداماتو امر وکړي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو تر مخه په دې ګامونو کې د شام، عراق، ایران او د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د وګړو په مهاجرت عارضي بندیز او امریکایي ویزې ځنډول شامل دي. او د کوسوو او سربیا مشران بیگانه وخته په بروسلز کې د یوې غونډې پر مهال پر دې صلاح شوي دي چې په اړیکو کې د پیدا شوي سګنی تاوتریخوالي وروسته به له تعلقاتو ښه کولو لپاره نور هم د لوړې کچې مذاکرات وکړي. د تېرې شپې مذاکرات وړاندې د کوسوو ولسمشر هاشم تاچی په بلګراد تور پورې کړی چې د کوسوو غیر مستحکمه کولو لپاره هڅې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
نایبات ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې دوه اونۍ وړاندې د باران او واورې لوجې د صوبې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوی و. خو د څو ورځو دمې وروستو د ګل د ورځې نه د بارانونو یوه نوې لړۍ شروع شوه او په یو شمېر سیمو کې کورونو ته اوبه ننوتلو او چتونو راپریوتو لوجې په صوبه کې شپږ کسان مړه او ځینې نور جوبل هم شول. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان او خصوصا کوټه او ځینې نورو سیمو کې په ژمي کې یخنۍ ډېره زیاته وي، خو سخت کال د زیاتو بارانونو او واورې لوجې د سیمې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. خو خبره دا ده چې موسمیاتو محکمې، صوبایي حکومت او د آفتونو سره د مبارزې صوبایي او وفاقي ادارې د موسم د صورتحال نه د وړاندې څخه خبر کړي وي او کنه، او متعلقه محکمو د وړاندې څخه څه حفاظتي ګامونه پورته کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو ورځې باران لوجې اولس ته دومره ځاني او مالي زیان واوړېدو. که د بارانونو دا لړۍ اوږده شوه نو نقصاناتو کې هم زیاتوالی راتللی شي. نو د تونو سره د مبارزې ادارې چرته دي او صوبایي حکومت د باران نه متاثر شوي خلکو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې متاثرینو ته ټول سهولیات ورکړي او چې په کومو سیمو کې د خلکو کورونو ته اوبه ننوتي نو هغې د راویستو لپاره دي ګامونه پورته کړي او د راتلونکي لپاره دي د وسنا حفاظتي انتظامات وکړي چې خلک بیا د مشکلاتو سره مخ نشي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان حکومت له پکار دي چې د صوبې لری پرتو سیمو ته د سروې ټیمونه او ډاکټرانو سره سره ګرمې کپڑے، کمبلې، خوراکي مواد او نور د ضرورت سامان ولېږي. ورځپاڼه لیکي چې د باران او واورې له وجې د کمو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی، نو پکار ده چې صوبایي حکومت د ورله فوراً څه متبادل انتظام وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ 122 کې وی شیخ محمدو حیات آباد ته د بجلی نوی انتظام د پرانست پر محل اویل چې د منسوبې د لارې وسټول پیښور ته د بجلی ورکولو یو بل ذریعہ هم پیدا شو او کچرتا په خار کې د بجلی کم خرابی راځي نو د دې د لارې با ټول پیښور ته په اسانۍ سره بجلی ورکول کېدی شي. ورسپانه لیکي چې د دې منسوبې له وجې به د پیښور اولستا په ګرمۍ کې لوی ګټه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پر ډویچ ویلی ویپاڼه خبره سوې وه لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د ډونلډ ټرمپ له ولسمشر جوړېدو سره به د افغانستان په اړه د واشنګټن او ماسکو همکاري زیاته سي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي چې د ډونلډ ټرمپ له واک ترلاسه کېدلو سره د ایران اټومي تړون د غیر یقیني حالت سره مخامخ سوی ځکه چې نوموړي مخکې ویلي وه چې دی به دې معاملې ته له سره کتنه کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ډچو ویلې یا آلمان غږ ریډیو په ویبپاڼه خبره شوې دي لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په امریکا کې نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ترلاسه کړي داسې ښکاري چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د همکارۍ موقع زیات شي. په سر کې روس په افغانستان کې د امریکا او نیټو د مشن په اړه مثبت تاثر ورکړی وو. په دې لیکنه کې د منځنۍ ایشیا د چارو پوه ارکدی ډوبنوف لخوا ویل شوی چې د تیر کال په پای کې روس د افغانستان په اړه د فکر تر رسیدلی وو چې له طالبانو سره د خبرې اترې وشي. نوموړي ویلي د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو او روس ترمنځ د ګډو مفاداتو په اړه خبرې کړې دي. ارکدی ډوبنوف زیاتوي چې وړاندې روس له افغانستانه د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د بدامنۍ خورېدو فکر اندېښمن کړی وو خو اوس ماسکو په دې نظر ده چې کسه هم طالبان سخت دریزه دي خو د روس او یا منځنۍ ختیځ لپاره ګواښ نه دی. بلخوا فارن افیرز مجله خپل یو لیکنه کې وایي کسه هم له ایران سره د دغه هیواد د اټمي پروګرام په اړه نړیواله لوزنامه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما حکومت خپل لویه کامیابی بولي خو د نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ترلاسه کولو سره دغه لوزنامه له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ ده. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال په بیا بیا ویلی وو چې که ولسمشر جوړ شي نو د ایران سره به په دې اړه له سره مذاکرات کوي. مجله لیکي په داسې حال کې چې لا هم تهران د دغه اټمي تړون په ترڅ کې د اقتصادي بندیزونو پورته کېدلو نه په سمه توګه ګټه نه ده پورته کړې او نړیوال بانکونه اوس هم د دغه هیواد له حکومت کمپنیانو او افرادو سره د کاروبار کولو نه ډډه کوي. که ډونلډ ټرمپ د نړیوالې لوزنامې نه شاته شي نو د دې لوزنامې د ناکامۍ ټوله ذمواري به په واشنگټن لګول کېږي. له شپږو نړیوالو قوتونو سره د دغې لوزنامې په ترڅ کې ایران په خپل اټمي پروګرام محدودولو سلا شوې او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګیدلي نړیوالو اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د شام یا سوریه د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو استادو ترمنځ غونډه چې د قزاقستان په پلازمین استانه کې جوړه شوې و پرون پای ته ورسېده. دا د ورځنی غونډه د روس او ترکیه په ابتکار پیل شوې و چې د بشار الاسد د حکومت او د هغوی د مخالفو ډلو استادو ګډون پکې کړی و. د غونډې په پای کې د ایران، ترکیه او روس استادو موافقه وکړه چې په شام کې به د اوربند د څارنې یو میکانیزم جوړ شي. د غونډې پریکړه لیک هم د دې هیوادونو استادو اعلان کړ چې په شام کې د مخالفو لورو ترمنځ د جوړجاړي خبره پکې شوې و. خود شام د رژیم اپوزیشن د دې پریکړلیک له لاسلیک ډډه کړی ده. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د سوریې د رژیم اپوزیسیون ډلو د قزاقستان په پلازمین استانه کې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته چې د بشار الاسد د رژیم استازو هم ګډون پکې کړی و د وروستي پریکړه لیک د متن له لاسلیکه ډډه وکړه. په استانه کې د بشار الاسد د رژیم او د مخالفو ډلو د پلاوي ترمنځ غونډه د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې ایران، ترکیې او روسیې یو پریکړه لیک خپور کړ چې د اپوزیسیون د ډلو استازو له مجهولو ټکو ډک بللی دی. په سوریه کې د وسوالې ډلې جیش الاسلام د سیاسي برخې مشر محمد علوش پرون د پریکړه لیک تر اعلانېدو وروسته خبرې اعلان ته وویل
لا يمكن نوقع بهذه الصيغه التي انتشرت
مجد موافقه دا متن نشو لاستیک ولای دا اپوزیشن دو هوغړلو په باور چې په استانه کې سره رائے ځای شوی وي دا متن لچلونو او مجهول ټکو ډک دی. د پریکړلیک پاړه محمد علوش یو بل مسله هم راپور تکلا وی ویل چې په پریکړلیک کې د جوړجاړي لټکی سره مخالفت لري ځکه دوی د جوړجاړي لپاره نه بلکې د داسې سیاسي حل د موندلو لپاره استانه تتللی و چې په سوریه کې د قدرت سیاسي انتقال ته لار هوار کړي. د اپوزیشن په وینا د دې لپاره لومړی لومړی ګام د اوربند ټینګېدل دي چې له هغه پرته د سیاسي حل د یوه میکانیزم پر جوړېدو بحث نشي کېدلی. په مذاکرو کې د اپوزیسیون د پلاوي ویاند اسامه ابوزید خبرلارانو ته وویل موږ په دې موافقه کې برخه نه لرو، دا د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ یو موافقه ده. هغوی خپلواک هېوادونه دي او هر ډول موافقه چې وغواړي کولای شي. دا د هغوی خپل بیان دی. کله چې دا بیان د غونډې د وروستۍ اعلامیې په توګه وړاندې کېدو ته چمتو شو، موږ هغوی ته وویل چې یو لړ ملاحظې لرو. تر هر څه مخکې دا چې ایران په ضامنینو کې ګڼل شوی دی، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا چې د استانی په مذاکرو کې برخه درلوده، د غونډې د پایلو په اړه له احتیاطه ډکه خوشبیني څرګنده کړه. هغه پرون د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې رژیم او د اپوزیسیون استازو ته ځانګړی سیاسي جرأت پکار و چې له ډېرې مودې وروسته په یوه خونه کې مخامخ سره کښېني. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ریاد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې پر اساس یې په سوریه کې اوربن ټینګ او د بشري مرستو پیل ته لاره پرانیستل شي. په سوریه کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې له امله زرګونو کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سوریه میلیونونه وګړي له خپل هېواده تښتېدلي دي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجله
پا یوانی مباجه
ستونزه او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غاره
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونه
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانه لانده
پا سلورنی مباجو
زموږه له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. ایسوسییټډ پریس خبري اجانس په راپور کې لیکل دي چې د اوباما انتظامیه د خپلواک په ورستۍ ورځو کې د فلسطیني ادارې لپاره 221 ملیون ډالر جاری کړی و. د سمودې نه کانګرس د دغه مالی مرستو مخه نیولې و. شاهین بنیری د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي او د کانګرس یو شمیر مرستیالانو اے پی خبری اجانس ته ویلي دي اوباما انتظامیه د ډونلډ ټرمپ د لوړې د مراسمونو 100 ساعته وړاندې کانګرس په رسمي توګه د دغه مالی پنګو د خرڅ په اړه خبر کړی و. د فلسطینیانو لپاره د مالی پنګو سره سره اوباما انتظامیه په بهرنیو چارو کې د خرڅ لپاره 6 ملیون ډالر، د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو پروګرام لپاره 4 ملیون ډالر او د ملګرو ملتونو د ادارو لپاره 1.25 ملیون ډالر ورکړی دي. په پیل کې کانګرس د فلسطینیانو لپاره پنګي د 2015 او 2016 په بجټ کې منظوري کړې وي، خو د کانګرس دوه غړو یې مخه نیولې وه. د خپل واک په اخري شیبو کې د اوباما انتظامیه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر او د منځني ختیځ د چارو د بیورو لپاره هم 1.05 ملیون ډالر منظوري کړې وي. خبری اجانس لیکلی دی کې دی شي د کانګرس غړي او ولسمشر ډونلډ ټرمپ فلسطینیانو ته په مادي پنګو خپل ناخوخي او خای. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اسرائیل مرسته وکوي او را روانه میاشتې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملاقات لپاره واشنگتن ته هم راغوښتي دي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته منتقل کی، خو ولې د سپینې ماڼۍ ویان پرون ویلي دي چې په دغه اړه لا حتمی پریکړه نه ده شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت راوړی تیر دی هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوریج تاسو لپاره هر ورځ خبرونه، راپورونه او ځانګړي ونځي خبرونه لري. واشنگتن پوسټ رسپانډلی کې افغان ولس داسې فکر کوي چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لرا تک سره به د دوی په هیواد کې هم یو شب بدلون راسي او روان جنگ به ختم شي. پر خو ډیر افغانان په دغه هیواد کې د نړیوالو عسکرو د موجودیت په اړه زړه نازړه دي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده سات خاورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې د باراک اوباما تر واک لاندې د دوی په هیواد کې څه بدلونونه نه دي راغلي. دوی وایي په دا تیره موده کې په افغانستان کې په حکومتي او سرکاري ادارو کې درغلي زیاته شوه، په عامو خلکو بمباری وشوې، ډېرې کورنۍ په داخلي توګه په کډه کولو مجبوره شوې او لا هم د افغان ولس دغه مسلې دوام لري. په ډېرو سیمو کې وسلوال طالبان بیا راپیدا شول، ډېرې سیمې په خپل کنټرول کې واخیسته او لا هم په دغه واد کې تراګر پیښې نه دی ودرېدلی. ورسپانه لیکي ډیر افغانان داسې فکر کوي چې په امریکا کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د صدارت موده سرته رسیدو او د ډونلډ ټرمپ د صدر جوړېدو سره به د دوی په هیواد کې هم یو بدلون راشي. افغان ولس داسې فکر هم کوي چې په امریکا کې د نوي ولسمشر د راتګ سره کېدای شي د دوی په هیواد کې د کلونو دغه اوږد جنگ پای ته ورسیږي او د افغان ولس بنیادي مسلې هواري شي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په نوم څیړنیز ادارې مشر داود مرادین وایي کېدای شي د ډونلډ ټرمپ د راتګ سره څه بدلون راشي، خو زیاتوي د دغه بدلون په اړه دوی هیڅ نه شي ویلي. داود مرادین وایي دوی باید په افغان خاوره هغو ترهګرو ډلو ته ماتې ورکړي چې د ریاستي مرستو له لارې په دغه هیواد کې بدامني خوروي او یا هم هغه وسلوالې ډلې چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره جنګیږي. د افغانستان د خبریالانو د اتحادي یو مرستیال مشر تاج محمد احمد زاده وایي دوی باید له نوي امریکایي ولسمشر ټرمپ نه دا غوښتنه وکړي چې په پاکستان د هغو ترهګرو ډلو د زالو د ختمولو لپاره فشار زیات کړي چې په دغه هیواد کې بدامني خوروي. ډیر افغانان غواړي چې په دغه هیواد کې امریکایي او نړیوال عسکر پاتې شي او له افغان عسکرو سره مرسته جاري وساتي، خو ډیر بیا د نړیوالو عسکرو د پاتې کېدو مخالفت هم کوي او زیاتوي د نړیوالو عسکرو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ دونه اجازه پیښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاست کې موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري. افغان چارواکي وايي په زابل ولایت کې د شفق دوه عملیاتو په نتیجه کې یو ډیر وسلوال وژل شوی او 19 نور ټپي شوی دي. د چارواک په وینا په وژل شوی وسلوال کې د القاعده، طالبانو او نور بهرنۍ وسلوالو ډلو غړي شامل دي. په دې اړه نور حال کندهار زموږ خبريال محمد صادق رښتینی راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې د شفق دوه په نوم عملیاتو کې د القاعده، وسلوالو، طالبانو او نورو بهرنیو جنګیالیو یو دېرش غړي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه وسلوال د سه شنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. سیال وایي د شفق دوه په نوم عملیات څو ورځې مخکې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شوي او اوس هم جریان لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاع په اساس د ایساف قواو په هوایي بریدونو کې د القاعده، داخلي طالبان او بهرنیو طالبانو 50 نفر تمرګ ژوبله واوخته. دغه بریدونه چې د شفق دو عملیات په لړ کې شوي دي، یو دېرش نفر د هغوی وژل شوي دي او همدارنګه 19 نفر یې ټپیان دي.
د والی ویان وایي په دغه عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان دی اوښتي. د یادونی وړ ده چې په دې وروستیو کې د زابل د خاکي افغان، ارغنداب، شمول زو او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه سیمو کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ د جنونو نور بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبر ورکوي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هیله لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د نه ساتونکو په اړه به د دوی حکم پریکړه ژر تر ژره عملي سي او هغوی به ونیول سي. دا کسان د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچی سره د ناوړه چلند تورن سوي دي. ایشچی دا کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم خپل لس ساتونکو ته دستور ورکړی و چې جنسي تیری ورباندې وکړي. په افغانستان کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال باید د لوی څارنوالي پوښتنې ته ځواب ووایي او مدافع وکیل ونیسي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کورنۍ چارو پر وزارت او نورو مسؤولو ادارو غږ وکړ چې د دوی پریکړه د قانون له مخې او ژر عملي کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو تنو ساتونکو د توقیف پریکړه وکړه. د هغوی نمونه نه دی اعلان شوی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی پرون ازادي راډیو ته وویل زموږ دا پریکړه نوې ده او موږ خپلو هغو همکارانو ته چې د قانون پر اساس د پریکړې د تطبیق مسؤلیت لري استولې ده. زموږ هیله ده چې هغه نتایج به چې د قانون له مخې توقع کېږي ترلاسه سي. دا چې کومې ادارې د قانون پر اساس د لوی څارنوالۍ پریکړې عملي کوي دا واضح دي. د قانون پر اساس زموږ کشفي ادارې چې زموږ په عدلي او قضایي پروسه کې شامل دي د دې حکم د عملي کولو مسؤلیت لري او موږ امید لرو چې د قانون پر اساس به خپل مسؤلیت ترسره کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دا وکړه چې شاغلی دوستم او وګړو یې په جوزجان کې د بسکشی له میدانه تښتولی وهلی او ټکولی او حتی جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند دا ادعاوی بیا اساسه وبللې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې احمد ایشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی و. خو د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی لوال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته یې درې واري جلب لیکونه ورسولي څو پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته ورسي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. لوی څارنوال وال ستریت جورنال رسپانی ته ویلي چې د قانون پر اساس د شاغلي دوستم دنده باید وځندول شي او په کور کې کلابند سي، ځکه له روانو څیړنو سره یې له همکارۍ ډډه کړې ده. خو په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د خپلواک کمیسیون مشر حقوق پوه محمد قاسم هاشمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته شایي چې مدافع وکیل غوره کړي. هغوی باید مدافع وکیل پیدا کړي څو د لوی څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي. کله چې پوښتنې مطرح کېږي باید مدافع وکیل ورته ونیول سي. هغه بیا په څارنوال پورې اړه لري چې د اړتیا په صورت کې پریکړه وکړي چې حتی تحریري پوښتنو ته ځواب ورکړ سي. دا هم د څارنوالۍ لپاره کفایت کوي. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د شاغلي دوستم دفتر تر اوسه د دې مسئلې په اړه پر وروستیو پرمختګونو نظر نه دی څرګند کړی. خو په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست یو مخکنی اعلامیه وایي چې د افغانستان قوانین پر ټولو افغانانو ته تطبیق وړ دي او هیڅ وګړی پر قانون برلاسی نه لري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغو دواړو د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر پر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د یوې شخصي طبي ادارې څخه یو سل اتیا هلکان او انجونې له دوه کلونو زده کړو وروسته فارغ شول. د ادارې چارواکي وایي چې په فارغ سوو کې 15% هلکانو او انجونو ته په وړیا توګه زده کړې ورکړل سوي او پاتې د نیمایي فیس په ورکولو سره فارغ شول. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
ل اریانا ننګرهار طبي انسټیټیوټ څخه سلويختنه خزینه د عالی قابلیتګۍ په برخه کې او یو سلو سلويختنه ځوانان د فارمیسي ټیکنالوژي او نرسنګ په برخه کې د سیشن به پورز ل دوه کلن زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر محمد اسب شربزه وایي هغه ماسیلین چې د فیس ورکول وسی نوي دوی ورته په وړیا توګه زده کړی ورکوي.
اریانا ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ د خپل محصلینو په خاطر باندې مجهز روغتون لري چې په کمپیوټري او د نوي عصر په وسایلو باندې سمبال دي او خپل هغه محصلین چې فارغې د سټانډرډونو مطابق جامع ته تقدیمي ترڅو زمونږ د دې دردېدلې او د دې زوړېدلې ملت د درد درمان شي. هغه ورونه او خويندې چې دې به بزات هي او د دې توانمندي نه مونږ د پرایګان شکل باندې جذب کړي.
له دوه کلن زده کړو وروسته فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې بنیمایي پیسې زده کړې تر لاسه کړې وي. دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
حکیم الله کریم زه مدینه ګرهار ولایت د بیشتو ولسوالۍ اوسیدونکی ما په ټکنالوژي برخه کې نیم فیس باندې زده کړې وکړلې. زما په شان ډیر زیات داسې ځوانان موجود چې هغه مثلا لور زده کړو ته یا نیمه زده کړو ته لاسرسی نه درلود د دغه ادارې له برکت هغه وکول شو چې نیمه زده کړې تر لاسه کړي او خپل ولس ته خپل هیواد ته خدمت وکړي.
نادیا احمد زه ما د قابلیت څخه مونږ د خیر سره فارغې ګو خپل استادان نه خپل ادارې نه ډیر خوشاله يم خپل چې په هر برخه کې مونږ سره ډیر مرسته کړې ده خپل خويند ته مایند ته دی ویاړم چې دا غوې خدمت جوګه ګرځم.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول ویل له شخصي انسټیټیوټ نه فارغ شوین جونې اولکان کولای شي چې په دولتي او شخصي روغتونونو کې دندې تر سره کړي. د یاد انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایتي شورا او د ځوانانو چارو امیریت سره یې قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې ځینې محصلین په وړیا توګه او ځینو ته یې په نیمایي تخفیف د زده کړو چانس ورکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
I'm not afraid.